سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وايي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 45 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي د رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ پازره او مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا سره پرونه پاروستي ورختونه کې د مرشو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه خوده لوي د طالبان تر کنټرول لاندې د هاپې جندنې درې نن شم به هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توند بارانونو او بادونو د سیلابونو دراوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانونو لکبل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د صدر رادیو د مشال پرخي د راپور پر بنسټ په تیر دوه ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانونو د ولیدو او د سیلابونو د راوتلو له امله دولس کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ 2 مشال رادیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه تنه مړه شوي دي چې شپږ ماشومان او دوی ښځې دي دغه خبره په ډېر سمه کله هم د روختونه لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امر رسول هڅه پیل کړي د فیزیب خبره د خبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لکبل 15 سیلانیان باندې پاتې او جوز مال خوندې ځایونو ته انتقال شوی د خبر پختونخوا په سواد کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت درغورزیدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی تر دې وړاندې د روان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتون له کابل څخه لور ته نمړاو نه هڅنه نور ټپیان و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزې د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې خزې چې له ایران څخه د فریبا بلوچ په ګډون با د زړوري خزو د جایزې د مارچ میاشتې په څلورمه په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد نوموړی میرمن جلی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغو خوځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې وي وړاندې راغلي میرمن یعقوبی او خوندې په 2008 کال کې د کملي دوه کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او له ایران څخه د میرمن بلوچ سربیره لس نورې ښځې له بنګلاديش بیلاروس بوسنیا هرزګوینا برما کیوا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خزې جایزې ګټونکي اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په جلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلې ښکته کوله د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتل پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلې ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو چې څو تنکی ځوانان ورغله له هڅې وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي یو د ښکلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دروس امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومان سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخنې سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران لمله تړه د برخمن حسی یا خیانو د یو توغندي د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی چې ته مواد توغندي و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي روس له هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړۍ له خطر سره مخ ده نو په توغندي برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې ځپلې یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي د حسیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي
ما
وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته راولي په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوي دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړئ. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ یې مات یا لیلنډ څخه وه، علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینوالو نظرونه هم راخیستې دي چې دوی د دغې ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب مشتملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ارزو د خبرونه نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اورې بارانونو سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وايي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لک تر لږ شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونه کورونو د نړېدو او زرګونه څارویو د لمنځتلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسوي کرام الله اکرام ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولی نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 400 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت اورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی نه ونې ستر مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمنګ پسونه ډیر سخت خراب شو، زمنګ دا مالونه ډیر زیات مړ شو، نور مړ کېږي، هم داسې بیماران شوي، یخنۍ ډیر سخت ده او ماشومان ته هم د غل لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ لامل د وخت مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از شبی گذشته شتایست
لطیر شپی را هیسی سخت واو را شروع ده ده خلق و زیاد مالون ملشیوی دی آن ده یو کس اتیاد سروی ملشیوی دی او نور هم ده مرگ لگواخ سر مخ دی
ده پا داسی حال که ده چه ده طالبانو تر کنترول لانده ده هوا پیجندن اداره نن شمبه هم ده افغانستان پا دیر شو ولیتونو او سالنگونو که ده ورختونو تند و بادونو او ده سیلابونو دراوتلو اٹکل کرده دغه ادارې خبرداري ورکړې چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړې کېدو خبر ورکړې، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته. د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ. د افغانستان د مقتدر ښځو او شنبهه ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینر د دې غوښتنې په هرکلي سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی، د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهه ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبه ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اورد کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې کاغلی بنیت مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېښتنې ډول د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید له امله له قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هممهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
با توجه به روز جهانی
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته د توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړې توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي.
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلې دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېر ورځ له ایرلند پټس یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلند لومړنۍ بریا وه چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 روز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو را څرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړې وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبلړې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
نخکارید زکه دیو ټیسټ تیم د پاره کم از کم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبي طبیعت سدوی څنګه لوب کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې مون کوم پلان سره زو، کوم فیلډ فلیسینګ سره زو، کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سدی ډیری نظر انداز شوی وی.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ تاسو فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوی کټ باندې. که دا خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په وروستیو شیبو کې وایي دي د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا ډېرې خصوصي ښوونځي ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین د هم منی وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غږونو پیلېږي.
غواړم چې مونږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکي فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنې داسې نه وي چې پرله پسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همدار ازودانی دی، تر څنګه چې دی د لوبغالی دی، د دغشتون ضروری دی د زده کړې لپاره ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب موسسین یا همدار از دولت نه چې په دغه کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېرې ښوونځي له دې امله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کمن د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانی چې دی کرایي دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلې نوید کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تېر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصرو په څنډه چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوچ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوچ قوم د مارچ میاشتې 2 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته دا د قوم اهمیت وربښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درویستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اله دا شه د آزادۍ رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش ته رسېدلی. قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هغه پیسې کې چې دی پټې اخیستې دوی شکونده کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا چې تاسو ما پیغام نشر شي.
السلام علیکم. زابل ولایت شمزو رسالی له سرحدي زنجر څخه تاسو ته په اړه پیغام ورو شمزو په رسالی کې د تیرې چرشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکاوی، ځکه هغوی ډېرې خریدې دي او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته هم د دې خبرداری ورکړي چې نور دې څوک ډېرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژره رسول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا د ستر جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو. سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. زه واحد الله وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو.